آپ جن کی خوشحال
دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 15 او په کابل کې 4:30 بجې په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل او ملیحه امیرزاده درته هر کلی وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه وایاند ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سره ټکوتا. په سوات کې و عدالت پر ملال یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. پاکستان وایي د افغانستان او سیمې د امن لپاره باید دواړه هیوادونه له یو بل سره مرسته وکړي. او په نیپال کې د زلزلې 15 ورځې پس ته یوې ودانۍ له ملبې یو لک راویستل شوې دي. تفصیل: په اسواد کې د ترګری مخنیوي عدالت پر ملال یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. په اسواد کې د پوز ویان میجر فاروق فیروز نن مشال ریډیو ته ویل د سیدو شریف د ترګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې پکې لسو هغو تنانو ته چې له حکومت سره وړاندې نه په بند کې وو عمر قید سزا اورولې ده. د اسواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارز ملال یوسفزی او د هغې پر دوو ملګرو شازیه رمضان او کائنات ریاض د اکتوبر په 9 نیټې 2012 کال کې طالبانو حمله وکړه. دغه لس کسان تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د یادې حملې په تړاو نیول شو چې اوس ورته د عمر قید سزا ورکړل شوه. پاکستان وایي د افغانستان له امن سره د دغه هیواد په ګډون د ټولې منطقې امن تړلې دی او د دې مقصد لپاره دواړه ملکونه باید له یو بل سره کلکې مرستې وکړي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاندي تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د موجودیت په هکله د افغانستان د اندېښنو او تنقید په اړه تسنیم اسلم وویل:
زمونږ د افغانستان سره خیم رسیدي او د وخت سره سره دا نورې هم خکیږي. تاسو ته یاد دي چې د شمالي وزیرستان اپریشن شروع کېدو نه وړاندې مونږ افغانستان ته ویلي وو چې هغه اړخته دې هم اقدامات وکړي چې دا شان وسلوال افغانستان ته ونه تښتي. مونږ افغانستان کې د تازه پیښو غندنه کوو، خو مونږ ته داسې ثبوتونه په لاس نه دي راغلي چې ګینې دغه خلک د پاکستان نه تلي وو او نه راسره افغانستان سره شریک کړي. زمونږ زیاته پاملرنه په امن ده او دې کې زمونږ خپله هم ګټه ده.
له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د ژمنو په اړه هغې ویل: پاکستان پرې هیڅ اندېښنه نه لري، بلکې په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په اقتصادي ترقۍ کې مرسته وکړي. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. په دې هکله پرون مازدیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی ویل:
اس قانون کے تحت جو شخص
قانون لاندی چی سوک هم د ولسی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او د هغه نوم به پټ ساتلی شي، او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي وویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,000 نوو کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي کال به د هیواد شپږمه سرشمېرنه او کورشمېرنه وکړي. د پاکستان د شماریاتو د څانګې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې د شورو په ورځ د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې د یادې محکمې یوه غونډه وشوه چې پکې په مارچ 2018 کې د سرشمېرنې او کورشمېرنې رسمي منظوري ورکړل شوه. دغه مردم شماري او خانه شماري به د پوست تر څارنې لاندې کېږي. د چارواکي په خبره په دې لړ کې حکومت د 14,500 کروڑ روپو بجټ منظور کړی دی. په پاکستان کې په وروستي ځل په 1999 کال کې مردم شماري شوې وه. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په نیپال کې چارواکي وایي په کټمنډو کې د زلزلې 15 ورځې وروسته د یوې ودانۍ له ملبې یو لک راویستل شوې دي، خو بیا د دغه هلک د نوم او عمر په اړه متضاد رپورټونه دي. AFP خبري ایجنس رپورټ ورکوي چې د پولیسو ویاند کمال سنگ بام ویل چې د هیلټن هاوس نومې ودانۍ نه یو 15 کلن هلک راویستل شوې دي، خو بیا AP خبري ایجنس د پولیسو د خولې وایي چې د غتن پیمبا تمانګ نومېږي او عمر یې 14 کاله دی. په نورو رپورټونو کې دغه نوم پیما زما لاما ښودل شوی دی. دا بدانه بهر ولاړ ګیر چاپیرو کسانو د دغه هلک پر راوستل کېدلو خوشحالي څرګند کړه. امریکا د یوکرین په ختیس کې د روس د مداخله د ژورتیا څرګندولو په مقصد خپل لهجه بدله کړې ده. د اسوسییټډ پریس اجانس خبر له مخې امریکایي چارواکي لسیمې نه د ورکړ شو استخباراتي معلوماتو پر اساس وایي چې روس په دې وروستیو میاشتو کې د بلتون پالو د کمانډ او کنټرول چارې ژورې کړې دي. همدې ته په پام سره امریکایي چارواکي اوس دوی روسي بلتون غوښتونکي ګډ ځواک بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې درې ځله دا اصطلاح استعمال کړې ده. روس، امریکا او اروپایي هیوادونو دا خبر ردوي چې ګواکې ماسکو د یوکرین د ختیس پر روانه شخړه کې پراخه مداخله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شي. محمد جواد ظریف دا خبرې تېره ورځ په نیویارک کې د 1990 د لسیزې د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې کانفرنس ترڅنګ وکړې. نوموړي ویل د تهران او د نړیوالو قوتونو ترمنځ د موافقې په لړ کې ځینې لفظي مشکلات شته، خو باور لري چې حل کېدل یې مشکل نه دي. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د جامع موافقې لپاره د جون دیرشمه آخري نیټه ټاکل شوې ده. بلخو امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې امریکا له ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکرات ته په کینولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې خبرو اترو ته کینولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. او وروستۍ خبر دا چې پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي د زیمبابوې کرکټ لوبډله به راتلونکې میاشت پاکستان په سفر راځي او دا شنبه یو وار بیا په پاکستان کې بین الاقوامي لوبې بحال شي. لاهور قدافی سټیډیم کې له رسنو سره خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن شهریار خان ویل چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله به د مئی پر 19مه نیټه لاهور ته را رسیږي. په کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د وسلوال برید وروسته پاکستان کې بین الاقوامي لوبې بندې شوې وې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه تاسو پام را ګرځو د کرنسی بیو او د موسم حال ته چې سیرت ظهیری وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او 1.50 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د عربي مارت درهم په 20.90 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 10 وي. بنو کې به 15 او 13 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل چې ملیحی امیرزاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسیو بای مول سراج زهیر واوریدې. دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ملالی یوسفزئی برید په تړاو 100 کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. پاکستان وایي د افغانستان سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده، نو ځکه باید کابل او اسلام آباد همکاري وکړي. پاکستان او هند پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د سارک له لارې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو انتظام وکړي. شنونکي دا مهم اقدام بولي. د کورمې مسوزو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی تښتول شوي کسان دې خلاص کړي. د پاکستان حکومت راتلونکی کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. شنونکي دا ډېر مهم عمل بولي.
بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د دې مردم شماره نه راځي. دا خو یو ډېر زیات ضروري عمل دی.
شنن هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. اردن کو لمړی موضوع ترازو. نن په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت تعلیم پر مبارزه ملال یوسفزئی د برید په تړاو 100 کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. دغه کسان حق لري چې په های کورټ کې د پېښور په های کورټ کې دغه سزا پر ضد اپیل دایر کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
دغه پیسلې تصدیق سواد کې د فوز ویان کرنل فاروق فیروز کوي. دوی تر مخه دغه مقدمه ستمبر کال 2014 نه روانه وه چې پکې لستنان چې تعلق یې د سواد پیزاګټ نینګولی او نوي کلي سره خوده کیږي. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت جج محمد ابن کونډي په تفصیلي پیسله کې وکړه. ملالی یوسفزئی چې پرې په 9 اکتوبر 2012 کې برید شوی وو او هغه پکې سخته جوبل شوی وه، وروسته دغه ذمواري وسلوالو طالبانو په سر اخیستې وه او کال 2014 کې په دغه پیښه کې د مینګورې نه دغه لس تنان امنیتي ادارو نیولي وو. په دغه فیصله د سوات یو اوسیدونکي استاده ګلی خندانه وایي:
هغې باندې زه دا ویل غواړم چې دا ډېر ښه کار وشو او په کار داره چې زموږ حکومت چې کوم دی هغو د هغې ټولو مجرمانو ته دا سزا ورکوي. ولې دا عام کمیټې والا کم کسان چې لوکل مري هره ورځ دا مرګ جوبلی دي، په کار ده چې دوی ټول ته سزا ورکړی کېږي. حکومت په دې ښه سخت قدمونه چوت کړي، نو دا به نورو مالاتو دې سره ښه شي.
بلخوا د باچا خان ټرست ایجوکیشن مشر خادم حسین وایي چې دې پیسرې سره به د پاکستان په عدالتونو او تفتیشي ادارو په نړیوال کچه اثر پریوزي، ولی اوس هم د پاکستان دولت ته یو شمیر پیسلې کول دي.
پیغام ورکړي چې شاید چې د امنیتي ادارو چې کومې شلاګانې دي یا کوم چونه دي، د هغه چونه غایت شاید چې د پاکستان د ریاست خیال شوی دی، خو چې د پاکستان د ریاست په حواله د پاکستان ولس په خپله کوم سوچ کوي، نو دغه دوه سوالونه چې بیانیا متبادل د ترهګرۍ شته که نشته، او دویم دا چې اوس هم ځای په ځای چې کوم ګزارونه کېږي، کوم چې هدفي وژنې کېږي، دغه هدفي وژنو د ایسارولو لپاره څه نظام امنیتي ادارو مرتب کړو که نه.
د عدالت فیصلې تر مخه د ملاله یوسفزئی په کیس کې بند سزا کوونکي ته به په ستر عدالت های کورټ کې د اپیل حق وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
پاکستان وایي د افغانستان له سولې او ثبات سره نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې امنیت تړلې دی، نو ځکه باید د دې لپاره اسلام آباد او کابل کلکه همکاري وکړي. نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسلیم اسلم په افغانستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې وغندلې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین د خارجه دفتر ودانۍ کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د هندوستان لخوا افغانستان سره د مرستو د ژمنو په اړه د یو تپوس په جواب کې وویل: پاکستان ته په دې هیڅ اندېښنه نشته، بلکې پکار ده چې د سیمې او نړۍ هر ملک د افغانستان په بیا ودانۍ او د هغه ځای په معاشي او اقتصادي ترقۍ کې مرسته وکړي، ځکه چې د دې اثر په ټوله سیمه پریوزي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د اغلې وینا وه: که افغانستان کې امن وي، نو د مرکزي آسیا ملک نو کولی شي د افغانستان په لار د گوادر بندرګا تر ورسی، او د دې فایده به هم افغانستان او پاکستان دواړو ته وي. د پاکستان قبایلی سیمو کې د وسلوالو د شتون په اړه د افغانستان د داخله وزارت د لوړ پوړو چارواکو د اندېښنو او نیوکو په حق لاندې او تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا:
زموږ د افغانستان سره خیم رسیدي او د وخت سره سره دا نور هم خکېږي. تاسو ته یاد دي چې د شمالي وزیرستان اپریشن شروع کېدو نه وړاندې موږ افغانستان ته ویلي وو چې هغه اړخته دې هم اقدامات وکړي چې دا شان وسله وال افغانستان ته ونه تښتي. موږ د پولې انتظام ښه کولو کوشش هم کوو، او دې سلسله کې د دواړو ملکونو چارواکي وخت په وخت خبرې کوي. موږ افغانستان کې د تازه پیښو غندنه کوو، خو موږ ته داسې ثبوتونه په لاس نه دي راغلي چې ګینې دغه خلک د پاکستان نه تلي وو او نه راسره افغانستان سره شریک کړي. زموږ زیاته پاملرنه په امن ده، او دې کې زموږ خپله هم ګټه ده، نو ځکه د دې مسلې غوره حل په دې کې دی چې دواړه ملکونه د یو بل سره مرستې وکړي.
د پاکستان افغانستان په پوله د وسلوالو د شتون او د دې د خاتمه په اړه مشال ریډیو د سیمه په حالاتو نظر لرونکي خبريال حسن خان نه تپوسو کو، نو دوی د شک نشته چې د پولو دواړو غاړو ته وسلوال موجود دي او هغه وخت په وخت د خپل مقصدونو لپاره استعمال شوي دي. دی وایي:
تر کومه پورې چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جوائنټ سټریټیجی مشترکه عملیات نه کړي، تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلی. د ډیورنډ کرخ د شپږ اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډسټربنس دی، دا ډسټربنس به رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته. نو د دې د وجه نه دواړو لکو آپریشن پکار دی چې د دواړو ملکونو د عوامو د اولسونو په فایده کې.
همداراز چې مکلا د پاکستان افغانستان د چارو تجزیه کار او خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو چې د پولې په خشان سار څنګه ممکن دی او د د مسلې حل به سوي نو دوی
څارنه کول دا خو پلس کاله کې ونه شو چې دغه پوله یا نیټو یا افغانستان حکومت یا پاکستان حکومت مکمل محفوظ کی خو نه کی او منه دا مسله به څنګه حل کیږي دا خو ټول په شل باندې د افغانستان مسله ته نه حل شوي نو هغه وخت پورې به پاکستان کې هم حالات په قابو کې نه راځي دواړه مسلې یو بل سره تړلې شوې دي نو ما په خیال باندې ماته خو نه ښکاري چې زر به په دې کې څه پرمختګ وشي او دا مسله به حل شي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی د پاکستان هغه عزم تکرار کو چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا خلاف استعمال ته نه پرېږدي او د افغانستان نه هم دغه تمه لري چې باید خاوره یې د پاکستان په ضد استعمال نشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستاني او هندي مشرانو پر دې وړاندیز خبرې کړې دي چې په سیمه کې له قدرتي ناورینونو څخه د رسیدونکو زیانونو انتظام او د دې زیانونو د شرح کمولو لپاره باید د جنوبي اسیا هیوادونو همکاري سازمان سارک په کچ په ګډه کار وشي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله ځاني او مالي زیانونه زیات شوي دي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی ته دا ټلیفون د زیارت په ورځ وکړ. نریندر مودی په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د خبرو پر مهال د نواز شریف ته وړاندیز وکړي چې سارک سازمان کولای سي هر کال په ګډه داسې مشکونه وکړي چې له مخې په طبي ناورونو کې د رسیدونکو زیانونو کچه راکمه سي. نوموړی پر مخ لیکي چې پاکستانی مشر د وړاندیز وستایلی او ویل چې باید دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي. دواړو مشرانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کړي چې په نیپال او له دې هیواد د هند په جوختو سیمو کې شاوخوا یو اونۍ مخکې زلزله راغلې وه. تازه شمیرې ښایي په زلزله کې شاوخوا 5,500 کسان وژل شوي دي. هند، پاکستان، چین، امریکا او ځینې نور هیوادونه هلته د مرستو په کارو لګیا دي. د کراچي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاذ ډاکټر خالد غوث د طبي ناورینونو له وجې د رسیدونکو زیانونو د مخنیوي په اړه د سارک په کچه د ګامونو پورته کولو ګام ستایي.
زما په فکر هند او پاکستان ته پکار وو چې د سارک هیوادونو په سطح دا کار ډېر له مخه کړی وي. دا ځکه چې د طبیعي ناورینونو په اړه د دې تنظیم تخنیکي کمیټیانې وار له مخه شته او رپورټونه هم راغلي دي او یو پوره انتظامی څانګه هم لري. تاسو وګورئ په نیپال او هند کې د طبیعي ناورین اثرات ولیدل شو. دا شان په پاکستان کې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي. زموږ وزیر اعظم چې کومه رابطه کړې ده دا یو غیر سیاسي مسله ده. نو پکار ده علاقایي هیوادونه په دې شان غیر سیاسي مسلو کې سره رانږدې شي او په ګډه کار وکړي. نو دا به ښه خبره وي ځکه دا هغه ستونزې دي چې مخامخ خلک ځپي چې بیا یې په نتیجه کې انساني بحران را پیدا شي.
د جنوبی ایشیا د همکاري سازمان سارک په بیلابیلو برخو کې تړونونه، کمیټیانې او څانګې جوړې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د هند او پاکستان دوه اړخیزه اختلافاتو دغه سازمان یو ډول غیر موثره کړی دی. ډاکټر خالد غوث وایي باید د طبي ناورونونو مسلې ته واکمنان له بشري اړخه وګوري.
موږ دا هیله کوو د واکمنانو ذهنونه باید خلاص وي. بېشکه سیاسي خبرې په منځ کې راځي خو طبیعي ناورینونه هغه څه دي چې اثرات یې مخامخ د خلکو پر ژوند وي. نو دوی به تر سو پورې هر سیز یرغمل ساتي. سمه ده تاسو معاشي همکاري یرغمل کړې ده او موږ دا منو، خو دلته خو د انسان د ژوند مسله ده. نو دا خو ما یرغمل کوي
پاکستان د جنوبی ایشیا همکاري سازمان هغه غړي هیواد دی چې پکې نږدې هر کال سیلابونه او طوفاني بارانونه زیانونه رسوي. په خیبر پښتونخوا کې په تازه بارانونو او سیلابونو کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي.
دا عبدالله کاکړ رپورټ مو اوریده. د همدغه طبي ناورینونو په موضوع کې پاتې کیږو. له شمالي وزیرستانه به کور شوي سلګونه کورنۍ چې په بنو کې خیمه لګولې دی وای تیرو بارانونو ورته زخت زیان اړولې دی او هر وخت ویره لري چې د نالې یا نهر یا د نهر اوبو به ورته تاوان ورسوي. دوی وایي له مجبورۍ له پله سره نږدې پراته دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی هغه کورنۍ چې بنو د می پول گاډې په منځ کې د سلګونو په شمیر خیمه لګولې وای کله هم چې په اسمان وریځې ویني او یا باران راشي نو دلګاډې راتلو اندېښنه وي او ماشومان او زنانو لپاره فکرمن وي. دوی وای د نوړاندې هم د غلګاډې اوبو ورنه خیمه وړلې او ورته زیانونه اړولي چې دولت سره سره د مرستندوی ادارو نه د مناسب رهایش او بنیادی اسانتیا او غوښتنه کوي. بنو رنگ روډ د می پولګاډې په منځ کې خیمه بستی اوسېدون کې د شمالي وزیرستان کډوال عبدالمرجان وایي د غلګډه کې د مجبورې نامیشته دي او هر وخت ورسره خطر وي.
دا خو مجبورې پرته وي، بله طریقه شته نه. خدای نه دغه دو چې تمجونه ژوند د بې دلګاډې تکلیفات دا پومیش چې کیما دوه د تا میج موجودا ور پروتای کیم ټیم دا د دمیل ګاډ پومیش ارو وتا اغه ټیم وی میج وار شایوري وی و مین دا شیس د دې میج چې کیما دوه خوستی یاوی تم جن مام جن یانا وړی وی دا بیا د اعلی لته پروتای خپل وطن ته میج نرم وار زمن یا یو پوچار یادو چې میج خپل وطن ته ولاږي او په دل ګاډ شوه وسه ژوند وکي.
فیض الله خان وای خیمه یې شلې دلې او د غلطه هیڅ مناسب تنظیم نه لري.
میز دے ہوتے نیم یشتے نا پدا خورش پروتائی دال گاڑی نار بندر سی دا بودی نا واری نا دا پڑ دے وکسا دا ٹولے پری دی کو یا دا میز دا سے غام مشی چی میز دا وطن تا واپاس شی یا دا دا زی کا میز تا سدا سے انتظام شی جوڑ چی میز سیوا وقت تیری پا بندے وکی دا دے وقت تری کا بلن دا وڑا ویڈ کی جن کی بیمرون شی تکلیف وی شزینا خو دیر مصیبات وی چی پخا پاس من ور یزی بیا وی چالا دا یہ بر بندر وقت کیجی ہر ٹیم دی دا تکلیف آیا نوی پریشانی یا پریشانی وی دا میر صدا سی یو بندی باس وش وو کوئی ہمیں دا خپل وطن تا واپاس کو.
دا شمالی وزیرستان کڈوالو مرستی لپارا دولت سرا سرا یو شمیر مرستندو یا ادارے کار کڑی. الخدمت فاؤنڈیشن چی دا کڈوالو لپارا بنو او خوشا کے سالور کیمپونه جوړ کړي. د یا تنظیم شمالي وزیرستان مشر رحمان الله وزیر وای سومره چې ممکن وي د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د کیمپونو جوړولو سره سره وخت په وخت د دوی بنیادی ضرورتونه پوره کوي او دغه کډوالو ته به خصوصي پام وکړي.
د می پول دي چې کینه کاډ دي د دې خصنه رغلي دي په اخیری شه او زه خصوصي تور منډه ورغل په دیشنه کمیټي جوړا کړل چې ان دې سپارټ مو د تمیر 41 باتھرومینا جوړ کړو واسنو ته د کوماجی کې راشن ورک چې کوم حالیا ځل باندې وسه په داسې بیا دې رابطه وسو مو پر پرداغ ورکړل نیر پکیجز مو ورکړل د نیر ډارې سره هغه د پر لګي او مش خپل دې سره مسلسل پر رابطه شي میزر الخدمت سالور کمپاین جوړ کړی دي په مختلف مقامات باندې چې په تقریبا 600 لګ مشرا کاڈی دی ایچ اینڈ ایوری تھنگ مش کی کو اگن علاوہ آؤٹ سائیڈ دی کین چ مشرا کیم آئی ڈی پی دی اگر سرغه مز خپل واس مطابق مرسا کی
دغه کډوال وای دولت یې کدبیر تا ستانه دو غم نکړي نو ورته دی بنیادی سہولتونه برابر کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک پاڼه باندې د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ. په فیسبوک کې مشال رادیو چولی کېل ته خوخولای شئ ایم ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او. همدارا زمدغه پته تاسو کې په ټوئیټر ولیکئ نو په ټوئیټر باندې هم موږ تعقیبولای شئ او تازه خبرونه شنو تبصرې ترلاسه کولای شئ. همدارا www.mashalradio.com ته هم تللی شئ. په کورما کې د مسوزو سیمې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په پېښور کې د دوی د سیمې تښتول شوي کسان دې ژر تر ژره خلاص کړل شي. دوی وایي د اپریل یعنی روانې میاشتې پر 28مه د دوی د سیمې مشران وتښتول شول چې لا هم ورک دي. د مسوزو غړو او مشرانو ویل که کسان یې ژر خلاص نه کړل شول نو دوی به لوی احتجاجونه پیل کړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د مسوزو سیمې مشران د حکومت غوښتنه کوي چې په بېخبر کې تختول شوي د سیمې مشران دې زر تر زره را خلاص کړی شي. د دوی تر مخه د سیمې و مشران د اپریل میاشت په 28مه نیټې تختول شوي دي چې لا هم نه دی را خلاص شوي. ملک ګل حکیم جان په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو ته وویل د دېنه علاوه د کورمې و کسان نور هم دي چې هغه هم د سیمې مشرانو سره تختول شوي دي.
غائب دی لاپاتا دی شور دا کسان اوشا پیدی سمن لاپاتا نده حاصل شو دی سمتا میردنی و آرکلسی تی دا همو دا در خواست یا چیزی تی مجا فال کسان روشی
دده بخبره به تختول شو مشارانو که ملک میر اکبر جان، ملک حاجی کمال خان، ملک جمال خان، ملک زبیر خان، ملک خیال شا، ملک دلبر جان و ملک سعود خان نمونه شامل دی. ملک حاجی فضل مولا مسوزی بنامه یو بل مشر مشار لڈیو تاویل دو کلمه دا غمشاران دا فاتا س سیکرټریټ په بلنې پیښور ته راغلي وو چې په بڑا بیره کې بدرک شول. خبر ادا کسان د ملک سعود خان په کور کې میشو چې د سه شنبې په شپې ور باندې نامعلومه کسان راغلل او د ټوپک په زور یې د ځان سره بوتلل. حاجي ارباب خان په نامه د ملک سعود خان ورور مشال رډیو ته وویل د پولیسو او اف سي ځواک په جامو کې راغلي نامعلومو کسانو د دوی کور نه 14 کسان اوچت کړل او ځان سره بوتلل. دوی ویل تر اوسه دا نه دي معلومه چې دا کسان د تاوان لپاره تختول شوي دي او کنه د دوی ورکېدل کومه بله وجه لري. دا هم ویل دغه پیښې وروسته دوی بډابېرې تاڼې ته ورغلي وو خو هلته کې ورته پولیسو اف آی آر درج نه کړو. د بډابیرې سیمې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی یاسین خان مشال رډیو ته وویل د سره د معلومات نشته چې په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا 14 کسان تختول شوي دي. دوی ویل که داسې سوي نو د ورک شوو کسانو کورنۍ غړي پولیسو ته په دې اړه خبر ورکړي او زیاتوي چې دوی به د هغوی سره په پوره ډول تعاون کوي. د کورمې ځایي مشران وایي چې که تختول شوي کسان ضد ته ضرر اخلاص نه کړی شول نو دوی به په لویه کچه احتجاج شروع کړي. واضح دی چې د خیبر پختونخوا په پېښور کې د تختونې پیښې وخت په وخت کېږي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي کال به د هیواد شپږمه سرشمیرنه او کور شمیرنه وکړي. په دې لړ کې حکومت د 14 اربه یا میلیارده او 50 کروڑ روپیو بودیجه یا بجټ منظور کړی دی. په هغه هیواد کې په وروستي ځل په 1998 زیږیز کال کې سرشمیرنه یا مردم شماری شوې وه. تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان د شماریاتو بیورو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د شروع په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې د یادې محکمې د گورننګ کونسل یو غونډه وشوه چې پکې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د فوج په نگرانۍ کې د مردم شماری او خانه شماری کولو باضابطه منظوري ورکړی شوه. د نوموړي وینا وه چې په غونډه کې د مردم شماری او خانه شماری لپاره 14.5 اربه کروڑ روپو د بجټ منظوري ورکړی شوه او د اخراجات به وفاق او صوبې په ګډه سره برداشت کوي. دې تر څنګه د مردم شماری ابتدائی نتیجے بدراتلن کی کال پا جون میاشت کے مخترا اوڑلے شی. دا یادونه دا چې په پاکستان کې په آخری ځل مردم شماری په 1998 کې شوی وا او د هغه وخت په مردم شماری کې د ملک آبادی د 14.5 کروڑ زیاده خودلے شوی وا. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر سید محمد عاصم په ملک کې د مردم شماری د اهمیت په حقله مشال ریډیو ته وویل
د مملکت سمرم د مختلف امور دي کوه کې منصوبه بندي دا کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو خار ته څه پکار دي، کم یو ایریا کی زیاد ضرورت دی، نو هغه ټولو متعلق بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د دې مردم شماری نه راځي. دا خو لکه یو ډیر زیات ضروری عمل دی. د دې نه بغیر خو ته سوچ هم نشي کولی چې ته به څنګه ډیسایډ کړې چې ستا د ملک په کمی حصه کې څه پکار دي او چاته څومره فنډس پکار دي. ایون دا چې یو کال هم ډیلی شي نو دې ډیر زیات نقصان وي، لکه چې ستا ټول پلاننګ عمل چې بیا په چکو چلیږي.
په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې حکومت لا هر لس کال وروسته ضرور مردم شماری کول پکار دي.
مردم شماری مهمه په دې حوالی سره وي چې ملکونو ته پته ولګي چې هغه څومره نفوس لري او د هغې په بنیاد بیا خپل پلان جوړوي. که فرض وکړه لس کاله پس آبادی دومره فیصدی که زیاته شوه نو بیا به دومره تعلیمي ادارو ضرورت وي، دومره به د سیاحت دغه ضرورت وي. نو هر یو شعبه کې چې دی نو د دې اهمیت شته.
د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه مردم شماری ته سیاسي رنګ ورکړی شوی دی.
پاکستان کې یو سیاسي ایشو ډېره زیاته جوړه کړې شوې ده، چونکې د دې په بنیاد باندې هر څه تقسیم کېږي. کیږي د دې په بنیاد باندې فیسیلټیز ڈیسائیډ کیږي حلقہ بندی هم د دې په بیس باندې کیږي نو پولیټیشنز هم په دې کې ډېر زیات انټرسټډ دي چې یاره په سینسس کې داس انفارمیشن دا غي سره ریلیټډ ملو شي چې په بنیاد باندې د فائدو ورسي هر ځله ګورنمنت دا وایي چې یاره موږ سینسس کوو ځکه چې ګورنمنت لای ریسپانسبیلټی ده یا خو د ګورنمنت طرف څخه کمزوري شو شي یا په کې پولیټیشنز خپل پولیټیکل هغه انوالو کی دا غي د وجه نه د دې هغه پروسس کینسل شي یا ډیلی شي نو زما خو ذاتی خیال دا دی چې سینسس یو داسې عمل دی چې په دې باندې قومي اتفاقي رائے پکار ده چې په دې کې رکاوټ نه راځي
یاد دی وی چې د 13 میاشتې په 13 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادی تخمینه لګولو لپاره به مردم شماری او خانه شماری کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او لدی سره سره د مشال رادیو ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. ورزو ملیحه امیرزاده ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره.
پاسواک کې د ترهګری مخنیوي عدالت پر ملالی یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. پاسواک کې د پوز ویان نن مشال ریډیو ته ویل د سیدو شریف د ترهګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې په کې لسو هغو تنانو ته چې له حکومت سره وړاندې نه په بند کې وو سزا واورول شوه. پاکستان وایي د افغانستان له امن سره د دغه هیواد په ګډون د ټولې منطقې امن تړلې دی او د دې مقصد لپاره دواړه ملکونه باید له یو بل سره کلکه همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویانې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کمیډۍ په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د یاد قانون له مخې به د رشوت ته اطلاع ورکوونکي ته حفاظت او نوم به پټ ساتل کېږي او که چېرې رشوت ونیول شي نو ورته به انعام ورکول کېږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې د هیواد شپږمه سرشمېرنه او کور شمېرنه وکړي. په دې لړ کې حکومت د 450 کروڑ روپو بجټ منظور کړی دی. په نیپال کې چارواکي وایي په کټمنډو کې د زلزلې 5 ورځې پس له یوې ودانۍ یو هلک ژوندی راویستل شوی. د دغه هلک د نوم او عمر په اکله متضاد رپورټونه دي چې ځینې رسنۍ 15 کلن او ځینې بیا 18 کلن بولي. امریکا د یوکرین په ختیځ کې د روس ته مداخلې د ژورتیا څرګندولو په مقصد خپله لهجه بدله کړې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس د خبر له مخې امریکایي چارواکي له سیمې نه د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو پر اساس وایي چې روس په دې وروستیو میاشتو کې د بلتون پالو د کمانډ او کنټرول چارې ژورې کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روانې میاشتې په 20مه نیټه د امریکا او ایران د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې خپلې خواوې دي د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په تاټمي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شي. او پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې د زمبابوې کرکټ لوبډله به راتلونکې میاشت پاکستان ته سفر راځي.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل ویاند و ملیحه امیرزاده. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولی. ورځپاڼې لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه میلاویږي. دې سره سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې پاکستان د یو پورم نه ملک په توګه مخې ته را روان دی. ورځپاڼه لیکي چې فوزي اپریشنونو له وجې ترهګر کمزوري شوي دي چې له وجې ملک دننه د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دی. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ د ښه فیصلو نه به دا ملک ډېر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په پېښور کې د بارانونو او طوفانونو له وجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي کی چې په پیښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصانات او د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دی چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د نقصاناتو د صحیح اندازه ولګولی شي او دا دې هم یقیني کړی شي چې په حقیقي معنو کې متاثره شوي خلک د امداد نه محرومه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې په تیرو څلورو میاشتو کې په ناامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې د نیول شویو سلو کسانو ته پانسی ورکړل شوه یا مرګ سزا ورکړل شوه. دا د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو یا اړیکو نه کېدو له کبله زیات فنډونه یا پیسې په سمه توګه نه کاریږي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسی ورکړه او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروستو تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروستو لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمی حملې وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د مات په پالیسو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسی ورکړل شو چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یو بل لار خپل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایجیا د څنګه یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګری لوی خان ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس دا هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او کوچیري حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنز د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یو مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په نیویارک کې د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد اټومي پروګرام د جامع تړون په اړه خبرې کیږي. ایران هیله من دی چې د جون تر 30 نیټې مخکې به اختلافات ختم او تړون لاسلیک شي. له دې سره به پر ایران لګیدلي بندیزونه ختم شي او ایران به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ ژباړه او لنډیز نجیب عامر اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ مذاکرات به د دایمي جوهري تړون د مساوېدې په ترتیبولو کې کومک وکړي. دا مذاکرات د اپریل په 30 په نیویارک کې کیږي. ظریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ عمل ته وکړي. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د جون د 30 نیټې په خپل ټاکل شوی ضرب الاجل راورسیږي، هیواد غواړي چې په دایمي جوهري تړون لاسلیک وشي، خو د ده په وینا په دې لاره کې ضرب الاجل دومره د پام وړ نه دی. جواد ظریف وایي د مسودې د متن په سر اختلاف حل کیدونکی دی او دا اختلاف ختمیدای شي.
د مسودې په متن کې په ځینو ټکو اختلافات شته چې په ټولو معاملو اغیز شیندي. زه نه ګڼم چې دا ستونزې ګنې نه حل کیدونکې دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې هواریدلی شي او زه ګڼم چې دا به هواری شي.
جواد ظریف دا هم وایي چې د یو جلا پروتوکول له مخې به نړیوال څارونکي د دې خبرې تصدیق کوي چې ایران نهایي جوهري تړون ته څومره غاړه ږدي. د زیاته کړه ایران د دې اضافي پروتوکول منلو ته تیار دی او دا به پوره شفافیت رامنځته کړي. دی وایي هغه څه چې ایرانی مشر ویلي یا به یې ویلو ته ادامه ورکوي دا دی چې دوی به په خپلې خپلواکۍ تجاوز نه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې د اپریل په 28 نیټه د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د ملاقات نه پس کړي. د زیاته کړه ایران هیله مند دی چې د جوهري تړون د پریکنده تړون نه پس به ملګري ملتونه پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. پر ایران د امریکایي بندیزونو د ختمولو سره د امریکا د ریپبلیکنز ګوند د پارلمان د غړو د اختلاف په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې جواد ظریف وویل دا د ولسمشر اوباما دنده ده چې په کور دننه اختلافات په څه ډول ختموي.
د افغانستان د کندوز امنیه قومندانی وایي په هغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځواک له منځه وړی دی. په کندوز کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې ورته اوس تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته له منځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال که څه هم د مخالفانو د مرجوب له دقیق شمیره ورنکړه خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په ښه شکل باندې پر مخ روان دی، اوس مشکلات نشته دی، مونږ برلاسی لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږو ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځیان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي، هغه هر چا ته معلوم دی. ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هیوادو غړي برخه لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 10:00 بجو،
د یارانو مشال
په 10:30 بجو.
اوریدونکو، دامو د سبانی ورځې د پروګرامونو په اړه باندې اعلان واورید. نو مشال رادیو سره اوسئ چې دغه خبرونه سبا ته واوري. د پاکستان حکومت امر کړی دی چې د جمعې یعنی سبا ورځې راهیسې به په اسلام آباد کې په ټولو جمعتونو کې پر یو وخت اذان کیږي او جمع یا لمونځ به هم پر یو وخت کیږي. د حکومت له اعلان سره سم د دې کار پیل به د اسلام آباد فیصل جمعات کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې د ورځې نه په اسلام آباد کې په یو وخت اذان او مونځ شروع کولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټول مسلکونو علما په دې فیصلې اتفاق کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وزیر سردار یوسف وینا وه چې د نظام اصلاحات باقاعده شروعات به د جمعې مونځ نه په فیصل جومات کې شروع کیږي چې امامت به امام کعبه شیخ خالد الغامدی کوي. په دې مونځ کې به د پاکستان صدر ممنون حسین هم شامل وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وزیر زیاته کړه
دا د علماء کرام کار دی چې هغوی شرعي او فقهي لحاظ سره په صحیح توګه فیصله کولی شي او په دې لړ کې جوړ شوې کمیټې ټول علماء کرامو سره مشاورت وکړو او دا فیصله یې وکړه او د یو ډیر لوی سعادت خبره ده.
د مذهبي امور وزارت په وینا چې اذان او مونځ ادا کولو لپاره یو ترتیب هم جوړ کړی شوی دی. د سبا کې د اعلان به د جمعې په ورځ کیږي. هم په دې لړ کې د مذهبي امور وزارت ویان سجاد قمر مشال ریډیو ته وویل
نماز کے اوقات
د دې بنیادی مقصد د لمنز اوزان پوښتنو کې یووالی او اتحاد ته وده ورکول دي او په خصوصي توګه د پاکستان په ټولنه کې چې کوم یو مذهبي منافرت ته نو د هغې کمولو او اتفاق او اتحاد لپاره به یو اهم کردار ادا کوي. دا شن د مازیګر او ماخام په منځونو لږ اختلاف وو په کوم چې ټولو سنی او شیعه عالمانو اتفاق وکړو.
سب نے جو ہے وہ اتفاق رائے کر دی ہے.
د مذهبي امور وزارت دا هم ویلي دي چې د صلات دا نظام به غونمل کې مرحله وار شروع کیږي. اذان او مونځ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د اسلام آباد یو اوسیدونکي شاهد خان وایي چې د مذهب بنیادی مقصد هم دا وي چې اتحاد او یووالي ته وده ورکړی شي او دا د حکومت لخوا د ستاینې وړ ګام دی.
ټوله غټه خبره چې دې لپاره هغوی علما مخامخ کینول او هغه په متفق شول برنه یو فیصله مسلط نه شو. هغه خو خیر هم پاکستان شي مسلط کول دارنګ فیصلې په مذهبي طبقې باندې خو بیا هم دارنګ کوشش کول چې هغه ټول طبقو والا مسلکونو والا سره مخامخ کیږي. نو دا یو آغاز دی د غټې ریلیجیس هارمنی په لاده تګ. نو کنن هغه په دې باندې متفق شول سبا چې نورې کومې دورانې والا خبرې دي یو بل ته د نقصان ورکولو والا خبرې دي په هغې هم هغه متفقې دی شي سه کامن ګراوند خپله کې پیدا کولی شي.
د ذکر ده د مذهبي امور وزارت لخوا په یو وخت د اذان او مونځ وخت ټاکلو لپاره د ټولو مسلکونو لس رکنی کمیټې جوړه کړې شوې وه او دې کمیټې د مارچ میاشتې راهیسې په دې ډډ کې څلور غونډې کړې وې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان ستونزې به هغه وخت هوارې شي چې اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي او په پاکستان کې میشتو ټولو قانونو ته خپل حقونه ورکړي. دا خبره نوموړي د ګوند وژل شویو غړو په یاد غونډه کې وکړه. بلخوا ته جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې اعلان وکړ چې د می یعنی راتلونکي میاشت پر شپږمه به کار بندیز کوي. خدای نور ناصر د دغه دواړو موضوعاتو تفصیل راکوي.
عثمان خان کاکړ وایي پاکستان دا وخت په داسې ستونزو کې راګیر شوی چې د ده په خبره په بل هیڅ اخلاصون نسته بلکې هل اخلاص یې دایسي چې په افغانستان کې له لاسوهنې لاس نه وي اخیستی او پښتنو بلوڅو سندیانو او سرایکیانو ته یې خپل حقوق ورکړي نه وي.
پاکستان د تاریخ له بدترین مشکلاتو سره مخامخ نه بدر کې هر خلاصې نه د پوجا پریشن خلاصې نه ورور په دې خلاصې نه د نکاح خلاصې نه په نشنا الیکشن پلان خلاصې په دې خلاصې بازار جمهوریت افغانستان کې سر په سر کې مداخلت باندې کې مداخلت روان او په دې خلاصې چې پښتون بلوڅ سندي سرایکی برابرۍ بمني.
عثمان خان کاکړ دی ولسی غونډې تر په خپل وینا کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور ته د پنجاب او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور نوم ورکړ او وایي ویل چې د دوی ګوند به کله هم یاد کوریډور د پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولو ته پرې نه ږدي. تر دې ولسی غونډې وروسته مو له عثمان کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستان مرکزي وزیر احسن اقبال د چهارشنبې په ورځ په پارلمان کې دا اعلان وکړ چې یاد کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه بدل کړی نه دی. کاکړ یې جواب کې وویل
سن اقبال سی بیا غوښتیا نه وی رزړه لار بده دا اعلان نه او نواز شریف صاحب اعلان نه چې موټروی سی دا له خیبر پښتونخوا جنوبی پښتونخوا او بلوچستان باندې بي موټروی به اعلان نه ریلوی لاین به بیا له خیبر پښتونخوا زره واخی بیا پر ډیر اسماعیل خان او پر جو پر کوټه پر خوزدار به اعلان نه بیا مطمئنه کیږي کو نه بیان زکات کنه پښتونخوا مطمئنه ده نه
پښتون مطمئن
د کاریډور ودی ته وی د فرنګیس مرته د ژوب له کوټ روډ را جوړ کړی بیا تر اسماعیل خان به دې داستی کاریډور دی کیو ځای کډای پکښي ودا بدرډک بس پرځیو پر راځي
لدی سره د جمعیت علماء اسلام نظریاتی په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس چې یو شمیر نورې مذهبي او ملت پال ګوندونه هم ورسره ملګري دي په کوټه کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دغه کوریډور د بدلولو پر ضد به د مئی پر شپږمه نیټه کار بندیز او احتجاج کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پخو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د پاکستان د پلانونو او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي د کاشغر گوادر په لار کې هیڅ بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره تېره ورځ د هغه هیواد قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. په پاکستان کې د درو صوبو سیاستوالان په ځانګړي ډول ملت پالان پر حکومت نیوکه کوي چې دا لار یې بدله کړې ده او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر ځای یې اوس له پنجاب د تیرولو اراده لري. ځلاندي سوزی معلومات راکوي.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې وویل چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د لوی تجارتي لار په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او کاشغر گوادر لوی تجارتي لار په دریو منصوبو مشتمله ده چې پکې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د مرکزی سیمو څخه تیرېدونکي منصوبه په خپل ځای موجوده ده. خود عوامی نیشنل پارټی مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار وایي چې د دوی ګوند په دې اړه باندې د چارواکو او د چین سفیر سره هم لیدو کاته کړی دي او دا چې د کاشغر گوادر تجارتی لار سره د سړک برسیره صنعتي منصوبې د ریل پټلې اپټیک فایبر او د استوګنی کالونې هم تړلې شوې دي او مرکزی حکومت د غټولې اسانتیاوي پنجاب ته اړول غواړي او موږ لپاره به یوازې سړک جوړوي.
هغه منصوبه یک نمبر منصوبه وا زړه منصوبه وا هغه نه جوړي او دې سره تړلې دو او تین منصوبه هغه باندې کوم دینو هغه کار شروع کړي. د دې یک نمبر د منصوبې چې څومره پیسې دی هغه خو واړولې د دې چې کوم زمونږ د بجلی مطلب کوم ترقیاتی کارونو هغه اخوا واړول ګرین ویلین چې کوم دی هغه اخوا واړول د دې د لاندې به د کمپیوټر او د دې د پاره کوم مطلب تاسو سامان تیاریږي نوې جدید هغه چې کوم دی هغه اخوا واړول دا وای چې زمون جوړو نو دا کرخه به جوړو نو مونږه دا منصوبه ته سړک نه دی.
خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې وفاقي وزیر احسان اقبال دوی ته یقین ورکړی دی چې په لویه تجارتی لار کې څه ډول بدلون نه دی راغلی.
یہاں پہ احسان اقبال صاحب آئے تھے صوبے میں، ہماری ان سے بات ہوئی ہے.
احسان اقبال دلتا خیبر پختونخوا ته هم راغلی وو. زمونږ هغه سره خبرې شوې دي. هغه مونږ ته یقین راکړی دی چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې د کاشغر گوادر لوی تجارتی لار کې څه بدلون نه دی شوی. هغه دا ضرور ویلی وو چې له دې علاوه هم په دې منصوبه کې دوه درې لارې نورې هم دي، خو زه بیا هم د صوبایي حکومت له اړخه دا اختار ورکوم چې که لویه تجارتي لار یې د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب څخه تیره کړه نو دا مسله به د کالا باغ ډیم څخه هم زیات زور واخلي.
تو یہ ایشو کالا باغ ڈیم سے بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا.
د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې په دې اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف سره هم خبرې شوې دي او د صوبې له حق څخه به د دوی ګوند پوره دفاع کوي.
ورو کې چې کما لار وا هغه د پښتنو په سیمه باندې تیرېدا او ما غ لار زموږ ته منظور ده بل نه ده. د دې لپاره به وزیر اعظم میټینګ راغواړي او هغه کې به موږ بریفنګ راکړي او بیا به یو کمیټي جوړیږي چې هغه به دې هغه کې پاسداري کوي چې لار بدل نه شي او پاکه لار مدار شي.
پام دی وی چې ګرم اوبو ته په لنډه لار در رسیدو په غرض چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې تجارتی لار د 50 ارب ډالرو په لګښت باندې د جوړولو منصوبه پاکستان حکومت سره لاسلیک کړی ده چې د کارپوهانو په وینا په جوړېدو سره به د سیمې معاشي وضع ډیره وده عمومي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي په هغه صوبه کې هر کال په لکونه ماشومان د دې له کبله یا مري او یا هم مازوریږي چې ورته د پولیو په ګډون د نهه ناروغیو مخنیوي واکسین نه ورکول کیږي. دا څرګندونې نن ډاکټرانو د واکسینونو د اونۍ یا هفتې لمانځلو پر مهال له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وکړې. دوی ویل په پاکستان کې هر کال شاوخوا 50% ماشومان له واکسینونو پاتې کیږي. شبیر جان معلومات راکوي.
دا ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم د ماشومانو د پولیو په شمول د نه خطرناکو ناروغو په ضد د حفاظتي ټیکو او ویکسینو ورکولو هفته اومانځل شو. د لړکې د پیښور لیډرینګ روغتون کې یو غونډه شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د یونیسف او د ای پی آی چارواکو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکي د یونیسف د پروګرام په پاکستان کې یو مشر ډاکټر محمد رفیق مشال لیډو ته وویل چې په لکونو ماشومان هر کال د حفاظتي ټیکو نه لګولو او ویکسینو نه اخیستو له وجې مړ کیږي او یا مزور کیږي.
په پاکستان کې په دې وخت باندې چې کوم پرسنټیج دي چې څومره ماشومان ته دا ټیکې لګېدلي دي حفاظتي ټیکې نو دا هغه 53% دي. خبر پښتونخوا کې دا 54% دي تقریبا. موږ دا ګڼو چې په ځای د دې چې موږ دې ته وګورو چې نو ماشومان ویکسینټ شوي دي دې ته وګورو چې لا تقریبا نیم پاتې دي چې ویکسینټ کول غواړي. دا هم ده چې تقریبا د 1.5 لک پورې ماشومان د دې ویکسینو نه لګېدو د وجې نه پټول نه اړي کمري. او په پاکستان کې هر کال 3.5 لک ماشومان د اولنې سالګرۍ نه مخکې
ډاکټر امین جان ګنڈاپور چې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر دی وایي چې دغه حفاظتي ټکو یا ساس کې ورکولو سره موږ د لکونو ماشومانو ژوند او د دوی راتلونکي بچ کولی شو.
ماشومانو داسې وایم چې په سلو کې یو لس کم سل مرګونه چې دي د دغه نه بیماریانو کېږي چې کم دپاره موږ ټیکې ورکول لګي. زموږ ماشومان اوس پورې د نمونیا نه د ستونو نه مړ کېږي. که دا ټیکې موږ ورته ورکو نو موږ داسې وایو چې زموږ مرګونه به د لسو نه یو طرف موږ دې بیماریانو ته ایکسپوز یو. لکه د ستونو به د اوبو نه لګي، د خوراک نه به لګي، نمونیا به د ساه د ټوخي نه لګي، تورې ریړې چې دي هغه به د وینې یا د لاړو نه لګي. خو صرف موږ به دا کوو چې موږ دا ټیکې ولګو نو موږ به خپل ماشومان بچ کړو.
بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه هر کال په خیبر پختونخوا او پاکستان کې د 70% نه سیوا ماشومان د حفاظتي ټیکو او ویکسینو ورکولو نه پاتې کیږي. او دا چې د پاکستان شمیره په هغه لسو ملکونو کې کیږي چېرته چې 70% نه سیوا ماشومان د دغه ویکسینو ورکول نه پاتې کیږي، نو په خیبر پختونخوا کې د ای پی آی یا د ماشومانو د دغه نه ناروغو په ضد جوړ شوی ادارې مشر ډاکټر تیمور شاه مشال لیړو ته وویل چې خو دلته کې په اولس کې خبرداري نشته او بل هغوی په وړیا علاج کولو باندې شکمن دي.
تو کوریج لو دی نو خالی پاکستان کې نور ملکونو کې کوریج لو دی. غټ رکاوټ خدای شي عوام کې د دې اهمیت اندازه نشته. عوام په ذهن کې شکوک او شبهات هغه وی چې را ویکسین نه ترکه فری اف کاسټ او ماته چې نور شوزونه ته نه پروواید کې نو هغه په دې باندې شک کوي.
د پامل چې د ای پی آی مشر ډاکټر تیمور شاه ویل چې دغه نه ناروغ ختمولو لپاره نه یوازې خیبر پښتونخوا حکومت غټه پنګه مختص کړی ده، بلکې نړیوالې مرستندوی ادارې هم د دې مرستې کوي او دوی به اوس په دې لړ کې ایم ایف نه قرضې هم اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو اوس هم ورزو ملیحه میرزادی ته د دې مهال د خبرونو لپاره ځکه چې د خبرونې پای شیبو تر رسیدلی وو.
سوات کې د ترهګری مخنیوي عدالت پر ملاله یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. په سوات کې د پوز ویان نن مشال ویډیو ته ویل د سیدو شریف د ترهګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې په کې لسو هغه تنانو ته چې له حکومت سره مخ کې نه په بند کې سزا ورول شوه. پاکستان وایي د افغانستان له من سره د دغه هیواد په ګډون د ټولې منطقې امن تړلې دي او د دې مقصد لپاره دواړه ملکونه باید له یو بل سره کلکه مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان دی تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د نیسي خبري غونډې پر وخت الته. پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د یاد قانون له مخې به د رشوت اطلاع ورکوونکي تن حفاظت او نوم به پټ ساتل کیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې د هیواد شپږمه سرشمېرنه او کور شمېرنه وکړي. په دې لړ کې حکومت د 1450 کروڑ روپو بجټ منظور کړی دی. په نیپال کې چارواکي وایي په کټمنډو کې د زلزلې 5 ورځې پس له یوې ودانۍ یو لک ژوندی غونډه راوستل شوې ده. د دغالف نوم او عمر په حقله متضاد رپورټونه دي چې ځینې رسنۍ 15 کلن او ځینې بیا 18 کلن بولي. امریکا د یوکرین په ختیځ کې د روس مداخله د جبرتیا سرګندولو په مقصد خپل لهجه بدله کړې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خبر لمخې امریکایي چارواکي لسیمه نه د ورکړ شو استخباراتي معلوماتو پر اساس وایي چې روس په دې روسي او میاشتو کې د بیلتون پالو د کمانډ او کنټرول چارې جوړې کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې واشنگتن له تهران غوښتنه کړې چې په یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته په کې نیولو کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په د اټومي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شوې. او پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله به راتلونکې میاشت پاکستان په سفر ورځي.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل بیان د عملی خان مرزاده لدی سره د مشال رادیو نن نوی ورځی خبرونه پایته رسیدي. که پر همدو سپو پاتې شوې نو تقریبا په 150 ثانیو کې یا سکندونو کې بعد د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه واوري. اوس راته اجازه تراکړی تاسو ته خوش پغواړم. سبا ور بیا له تاسو سره.